وخت بخیر د خبرونه دی مطلب اوریدل ته تاسو ته راغلاسم خو په پایله کې هم خبرونه لرو. د طالبان حکومت له دوه خصوصي شرکتونو سره د میدان وردګو لوګر ولایتونو د نخلوونکي سړک ته جوړولو تړونونه لاسلیک کړل. د طالبان حکومت د ټولګټو وزارت سرپرست ماماتي ساتساني له یادو دوه شرکتونو سره د میدان وردګو لوګر ولایتونو د نخلوونکو 6.1 کیلومتره سړک هوکړې کړي. یاد وزارت د خبر په خبره کړې خبرپاڼه کې کړې ده دا سړک له 500,000 زیاتو افغانیو په لګښت جوړیږي. دا سړک د تنګي درې له امیر کلا پیل او د الوزیو دوغاباد شولک او بابوس سیمو تیریږي او د لوګر ولایت مرکز پلالام پلسره نخلول کیږي. دا سړک د جوړېدو چارې په 14 میاشتو کې به بشپړ شي. د نړۍ د اسماعیلیا او مذهبي مشر کریم آغا خان مصر کې خورته وسپارل شو. محمد کریم الحسینی سلورم آغا خان او د نړۍ اسماعیلیا شیعهګانو نه حاصل وختم امام د مصر په اسوهان ښار کې خورته وسپارل شو. دغه د خورته سپارلو مراسم کې 15م آغا خان او د اسماعیلیا 15م امام شاهزاده رحیم آغا خان د کورنۍ غړي او د اسماعیلیا ټولنې یو شمېر مشرانو ګډون کړی و. د سلور آغا خان شاهزاده کریم تبوت په وکښته کې په تشریف فاتی بڼه د زنګړی ځای ته ولیک دو شو چیرې چې د نور سلام ویله او د ریما خان قبر ده. د اسوهان پولیسو دغه مراسم کې ګډونوالو ته د تسهیلاتو زمينه برابر کړې و. د اغا خان مړی د نیل په نوم غونډۍ کې جوړ شوی قبر کې خاورو ته وسپارل شو. د غزي اوسیدونکو د ځای پر ځای کولو په اړه د ټرمپ د ترې په خبرګون کې د عربي ودونو سرمشري ته جوړیږي. مصر اعلان کړی چې د غزي اوسیدونکو د ځای پر ځای کولو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ترې په خبرګون کې د عربي ودونو مشرانو بیړنۍ ناسبه جوړ شي. دغه هیواد نن اعلان کړی چې دوی به د فبروري په 20مه د دې ناستې قربتوب وکړي. مصر ویلي چې په دې ناسته کې به د غزي تړانګ کې د فلسطینیانو د استوګنې اړوندو د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له وړاندیز وروسته د نوي او ګواښونکو بدلونونو په اړه خبرې تیرې وشي. د ټرمپ دا وړاندیز چې تیر اونۍ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د لیدو پر مهال په سپینه ماڼۍ کې کړی د واشنگټن اسلامیت عربي هیوادونو نړۍ لکه د مصر، اردن او سعودي عربستان غوسه راپاره ولیدې. د مصر د بارنوي چارو وزارت په بیان کې ویلي چې په دې وروستیو ورځو کې په عربي هیوادونو کې د فلسطین د حکومت په ګډون چې د ربلولو غوښتنې کیدي د ترسو د فلسطین د نوي او خطرناکو بدلونونو په اړه پکې خبري اترې وشي. د لوړې کچې بحثونو وروسته د ناستي قربتو به پر غړه اخیسته دي. د لیبیا په سویل ختیځ کې د نږدې 50 کډوالو د مړیو دوه ډله ایز قبرونه موندل شوې دي. د لیبیا چارواکو د دغې وخت په سویل ختیځ دښته کې د نږدې 50 جسدونو ډله ایز دوه قبرونه موندل دي. د چارواکو په خبره دغه کډوالو غوښتل چې د دغه کړکیچنې واد او شمالي افریقا لري اروپا ته ځنونه ورسوي. د لیبیا د امنیت ادارې په بیان کې اعلان کړی چې د 1900 جسدونو لمړني ډله ایز قبر د جمی پورس د کوفره خار په سویل ختیځ کې پیوه خبر کې مندل شوې دي او ځکه کړه ده چې چارواکو د مړي د اجسادو معایناتو لپاره وړي دي. په کوفره کې د امنیتي ادارې د مشر محمد الفضل په خبره د انسانانو د قاچاق پر یو مرکز بریټ روسه په کوفره کې د اقل د دیش مړو یو بل ډلې خبر هم موندلې ده. نو موري ځکه کړه چې ژوندې پاتې شوې کسان ورته ویلي چې په دې قبر کې کابو او یا کسان خښ شوې دي. چارواکي لم په سیمه کې پلاتنه په حال کې دي. د خیرول ابرین موسسي چې د لیبیا په سویل ختیځ کډوالو سربراسي کوي ویلي چې ظاهرن ځینې دغه کسان له خخېدو مخکې په ډزو ویشتل شول او وشل شوي دي. په لیبیا کې د کډوالو ډلې قبرونه موندلو غیر معمولي خبره نه ده. تېر کال هم چارواکو د دغه وخت پر پلازمینې ترابلس ویل ته 350 کیلومتر کې په شریف سیمه کې لکتر لګه 15 جسدونه له خاورو راوستي دي. بیا دغه کډوالو د تیر دولر ده چې اته کې د افریقا او منځني ختیځ له لارې تر اروپا ځنونه سوي. دا وداونه ده چې د 2010 کال د ناتو په ملاتړ د پاسون کولولوري د معمار القذافي د راپرځولو المنځوړو وروسته د غیبات له ګډوډوي سره مخ شو. ورسته خبرم ده چې د افغانستان د فوتسال لوبډله برازیل سره په سلور اخیزو سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان د فوتبال فدراسیون اعلان کړی چې د واټ فوتسال لوبډله به په دې سلور اخیزو سیالیو کې ګډون وکړي او په لومړي ځل به د نړیوالو لوبډلې برازیل پر وړاندې ولوبېږي. دا سیالۍ به د هوتمیاشي له 14 تر 19 نیټې په برازیل کې ترسره شي. په دې سیالیو کې د افغانستان او برازیل د ټیمونو ترڅنګ به د ایران او ګرینلاند لوبډلې هم برخه ولري. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اوریدل شي. افغانستان کې په خوردو کې د ماشومان وخت کېدل د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په افغانستان کې د دجټلې د ګواښونو په اړه ځانګړې غونډه جوړوي. وړاندې به په خپرونه کې واوري. او نورستان کې خلک د معیاري روغتیایي مرکزونو د جوړېدو غوښتنه لري.
معیاري روغتون جوړ شي، سامان راوړل شي، بستر سیستم منظم شي، موږ د صحت برخې کې ستونزې چې مشکلات چې دي دلته داخل کې حل شي.
خپرونه کړته نور راپورونه هم لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دا سال کې چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي چې په تیرې یوه میاشت کې په خوارځواکۍ 213 اخته ماشومان رغولي. خو د افغانستان په ختیځ کې ځینې مېرمنې وایي چې د اقتصادي ننګونو له امله ماشومان په سوی تغذیه اخته شوي. دغه میندې وایي د امیندوارۍ پر مهال روغتیایي کلینیکونو او قابلګانو ته په اسانه لاسرسی نه لري چې آن د ماشومانو د ځای کېدو لامل ګرځېدلی دی. نورحال د فیروزی عزیب راپور کې.
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف په افغانستان کې په تیرې یوه میاشت کې په خوارځواکۍ اخته د سلګونو ماشومانو د رغولو او زیږون خبره کړې. د دغه هیواد په ختیځ کې یو شمېر میندې وایي ماشومان په خوارځواکۍ اخته او په اسانه روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ د چهلګزیو سیمې یو اوسیدونکې او د درېو ماشومانو مور راهبې ازادي راډیو ته وویل چې د سختو اقتصادي ننګونو له امله یې دوه زامن په شدید خوارځواکۍ اخته سبیتی.
خوارزه کلا دی د تاریخ پخته خدا خپل مشمن په کور کېشتل یو دی کلن دی او بل دوه کلن دی. اوس نه ورو چې خبره چې دوه خبري و ډیر غریب وطن دی وی خبري خواري په کې نه ډاکټران شته نه خشتون بس ډیر زیات غریب او وسم نشته چې دارو خپل اینګه درې څلور مریض ته ګران دی او شي ته دارو مونږ خواړه مشمن په دې خبره کېږي اگر تمر کېږي چې د دارو د هغ میکروبونه هم دی د ټیسټونه
راهبه وایي تر دې وړاندې د خزینه قابلګانو او روغتیایي مرکزونو ته د نه لاسرسي له امله دوه ماشومان هم ځای سوي دي. خو دا یوازې راهبه نه بلکې د دغې ولسوالۍ د یو بل کلي اوسیدونکي ګلمینه هم له ورته ستونزو شکایت کوي. ګلمینه چې د څلورو کوچنیو ماشومانو مور ده ازادي راډیو ته وویل چې د زیږون او امیندوارۍ پر مهال په اسانه ډاکټر روغتون او درملو ته لاسرسی نه وي چې دا او ماشومان یې له ګڼو ستونزو سره مخ سوي دي.
ولا ډیر مشکلات لرو ډیر یم د سیبي دواره وخت مړیم شي ولا بس هسپتال لري بس ګاډي ماري بیا را پیدا کو ډیر خوار غریب شته چې سره پیسي چا سره نه بس مونږه دا وخت نه چې مونږه لګی ډاکټران زیات کیو
دا میرمنې داسې وخت خپل ماشومانو د خوارځواکۍ او روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسي خبره کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف په افغانستان کې په تیرې یوه میاشت کې په خوارځواکۍ د 213 تنو ماشومانو د درملنې خبره کړې ده. په افغانستان کې د یونیسف استازي تاج الدین اویوالی د شنبې په ورځ په خپل ایکس پانه لیکلی چې یونیسف په 13 جنوري میاشت کې په خوارځواکۍ د دغه شمیر ماشومانو درملنه کړې ده. یونیسف د غراز د یک شنبه په ورځ د فبروري په 9 هم په خپل ایکس پانه لیکلی چې یوازې په بادغیس ولایت کې هر میاشت 400 ماشومان زیږیږي. دغه ادارې زیاته کړې چې دوی په یاد ولایت کې د قابلګانو او نرسانو ملاتړ کوي ترڅو نویو زیږیدلو ماشومانو او میندو ته یې پاملرنه وکړي. خو د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم د جنوري په یوستمه په خپل یو راپور کې اندېښنه خوده لیوه او ویلی و چې له 15 کلونو کم عمر خورځوا کوم ماشومان شمیر به په روان 2015 میلادي کال کې 3.5 میلیونو ته لوړ شي. د ادارې ویلی چې له 15 کلونو راهیسې په افغانستان کې د خورځوا کوم ماشومان شمیر 3 میلیونه و. د ملګرو ملتونو د ادارې په خورځوا کې د اخته ماشومانو د درملنې لپاره د نړیوالو بشري مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. دا اندېښنې وروسته له هغې مطرح کېږي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له دغه هېواد سره اکثره بهرنۍ مرستې بندې شوي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ډیجیټلې د ګواښونو په اړه ځانګړې غونډه جوړوي. امنیت شورا ویلي چې دا ناسته نن دوشنبه د فبروري 10 جوړیږي. تمه ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو سرمنشي راپور وړاندې کړي. نور جزئیات د اکرام له اکرام په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سبا دوشنبه د فبروري 10 په افغانستان کې د داعش د ګواښونو په اړه ځانګړې غونډه کوي. په دې اړه د امنیت شورا په اعلامیه کې چې پرون خبره کړې ویلي، په دې ځانګړې غونډه کې به د افغانستان په ګډون په سیمه کې د اسلامي دولت خراسان څانګې یا داعش ډلې د ګواښونو په اړه خبرې وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي وروستی راپور وړاندې او بحثونه به پرې وشي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور چې د 13 جنوري میاشتې په 1 خپور شوی، پکې راغلي چې داعش یا اسلامي دولت ډله د افغانستان دننه او ورخوا سیمو کې لوی ترهګریز ګواښ دی. امنیت شورا ویلي چې د غونډې تبا د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر اورنکوب او د تروریزم په وړاندې د مبارزې د کمیټې اجرایوي مشره نتالیا ګهرمن په افغانستان او سیمه کې د داعش د ګواښونو په اړه چې لا پر خپل ځای پاتې دي د غونډې ګډونوالو ته معلومات ورکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په داسې حال کې په افغانستان او سیمه کې د داعش د ګواښونو په اړه ځانګړې غونډه جوړوي چې د طالبانو حکومت له دې وړاندې په وار وار د دغې ډلې په وړاندې د مبارزې ادعا کړې او ویلي دي چې داعش ډلې په افغانستان کې ځپلې ده. خو د پوځي او امنیتي چارو یو شمېر شنون کې وایي داعش لا هم د افغانستان په ګډون د سیمې او نړۍ هیوادونه ګواښي. د افغانستان د دفاع وزارت په خانی مرستیال شاه محمود میخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د داعش په وړاندې مبارزه هغه مهال ممکنه ده چې په افغانستان کې یو قانوني او د خلکو له لوري حکومت رامنځته شي.
د داعش تهدید په افغانستان کې او هم په سیمه کې او هم د دنیا په نورو ملکونو کې موجود دی، ځکه چې یو کس، دوه کس یا 15 کس په یو ځای کې یو تصمیم نیسي او کولی شي چې یو تخریبي عمل وکړي. نو دې لپاره کلکټیو ریسپانس یا مجموعي مقابله دا مهمه ده. واغه په هغه صورت کې کیږي چې په یو هیواد کې مشروع قانونمند ولسواک حکومت وي، هلته خلد خپل حکومتونه خوشحاله وي، ولس د حکومت سره همکاري وکړي.
د امنیتي چارو پوه محمد اساق اتمر بیا د داعش په وړاندې د ګډو هڅو وړاندیز کوي. وایي امنیت شورا دی اول هغه هیوادونه چې د ده په خبره داعش روزي او امکانات ورته برابروي په نښه کړي.
تر څو پورې چې د امنیت شورا په دغه برخه کې د هغه هیوادونو چې کوم د داعش ډلو ته دوی روزنه، تجهیزات او امکانات برابروي او دوی افغانستان ته لیږي لاس په ډاګه نه کي، زه فکر کوم که داعش داسې په اسانۍ مونږ په سیمه کې او همداسې په منځنۍ آسیا او په منځنۍ ختیځ کې نابود کړو. جمعي هڅې او تلاش ته ضرورت لري چې یو متحد دریځ ونیسي، همکاري ونکړي. د دې ډلې د منځه وړلو ګواښ به رفع نشي.
طالبانو ادعا کړې چې د داعش روزنیز مرکزونه له افغانستانه بهر د پاکستان په یو شمیر سیمو کې موجود دي، خو دا ادعا د پاکستان حکومت رد کړې. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې وروسته په دې هیواد کې ګڼ بریدونه د داعش اسلامي دولت ډلې لخوا ترسره شوي چې پکې د طالبانو ځینې جګپوړي چارواکي هم په نښه شوي. د تیر 2024 د ډسمبر په 11 په کابل کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی باندې د مرګونی ځانمرګي برید مسؤلیت داعش ډلې واخیست. هغه چې د داعش د ځپلو او په افغانستان کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت په برخه کې د طالبانو ادعا تر پوښتنې لاندې راوسته.
ته افغانستان د بیلابیل سیمو یو شمېر اوسیدونکو وایي کله چې د ډالرو نرخ د افغانۍ پر وړاندې لوړ شي د لومړنیو توکو بیې هم سمدستي لوړېږي، خو چې ډالر بیرته راټیټ شي د دغو خوراکي توکو بیې ورسره نه راټیټېږي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت د خوراکي توکو د بیو د کنټرول غوښتنه کوي. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصاد پوهان له خلکو غواړي چې د ډالرو د نرخ له لوړېدو سره سم له اړتیا څخه ډېر توکي وانخلي چې د ډېری تقاضا له امله بازار ته د توکو پر وړاندې کولو ستونزه رامنځته نه شي. حال دا بدی سپوږمۍ پر پور کې
مردم بسیار ترسیده شده که نرخا بیشتر از این بلند نره.
سمی اولاد طالبانو دی حکومت دی خروالی کار کون که دی وایی دی خوراکی تو کده بیو دل وڑی دو لامه لاندخ من دی. نموری دی اکشن بی پور از ازادی راڈیو تا وویل
یو اونۍ وړاندې چې د ډالرو نرخ لوړ شو د خوراکي توکو نرخونه هم پورته شول، خو کله چې ډالر بیرته ټیټ شول د بازار د خوراکي توکو په بیو کې هیڅ بدلون رانغی. هغه نرخونه چې یو اونۍ وړاندې وو اوس هم هماغسې دي. خلک ډیر ویریدلي او خوراکي توکي ډیر اخلي تر څو نرخونه لا سې ډیر لوړ نشي. موږ ته د تیرې میاشتې معاش لا نه دی راکړل شوی. که راکړل شوی وای یو څه به مو اخیستي وو او ذخیره کړي وای تر څو له قیمتۍ او قحطۍ سره مخ نه شو.
د پروان ولایت اوسیدونکو قیام هم ورته اندېښنه لري. غازه دی رادیو ته وویل
نه اوړه اخیستای شو نه وریجې او نه غوړي. دولت بازارونه کنټرولولی نشي. په لسو دقیقو کې نرخونه پورته کیږي. چې پوښتنه وکړي دوکاندار وایي چې د ډالرو نرخ لوړ شوی دی. اسلامي امارت باید د خلکو غږ واوري او یوه حل لاره ورته پیدا کړي.
په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي پوهان له خلکو غواړي چې د ډالرو د نرخ د لوړوالي سره سم د احتکار په موخه بازار ته راډل نه شي، ځکه دا چاره د بیو د لوړوالي لامل کیږي. د دوی له ډلې د البیرونی پوهنتون پخواني استاد ندیم انوري ازادي راډیو ته وویل
د خوراکي توکو د بیل وړوالی د بهرنیو اثارو د ارزښت له زیاتوالي سره د دې نښه ده چې اوسنی حکومت د آزاد بازار د کنټرول توان نه لري. موږ د ډالرو د نرخ د لوړېدو او د خوراکي توکو د بیو زیاتوالی ګورو چې په تېرو ورځو کې ډېرې ستونزې راپیدا کړي دي. که دا کار سوداګر د خپل ګټې لپاره کوي او که عام خلک د قحطۍ او ګرانۍ له ویرې، نو بیا هم دا یوه جدي ستونزه ده.
خود سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل
د دفاره مشخص کمیسیون په شاروالۍ کې ناست دی. وزارت تجارت او امارت اسلامي نرخونه ورکوي او دا چې څوک ذخیره کوي دا په هیڅ صورت سره دروغ ده. څوک احتکار نشي کولی او په سرایونو کې په دوکانونو کې مال په ښکاره شکل باندې پروت دی. احتکار مسله نشته. اما کله کله په نورو ځایونو کې واقعا چې نرخونه چې جګ شي بېرته نه راښکته کیږي. اصولا باید دغه خلک نرخ بېرته راښکته کړي چې څومره ډالر نرخ راښکته شي.
د کابل په شهزاده سرای کې صرافان وایي چې د یکشنبې په ورځ د دلوې په 21مه د یو امریکایي ډالر نرخ 3 افغانیو ته راښکته شوی و. حال دا چې د تیرې اونۍ په جریان کې 6 افغانیو ته رسېدلی و او له دې وړاندې 3 افغانیو ته لوړ شوی و. خو د کابل د منډوي دوکانداران وایي چې د خوراکي توکو بیې نه دي ټیټې شوي. د دوی په وینا یکشنبه د دلوې 21مه یوه بورۍ 50 کیلویي قزاقي وړه په 1380 افغانۍ، یوه بورۍ 24 کیلویي آله وریجې په 2300 افغانۍ، د غوړیو یو 6 لیتره دبی په 1270 افغانۍ او یو من بوره په 300 افغانۍ خرڅېده. که څه هم د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د افغانیو د ارزښت د ثبات لپاره هره اونۍ لسګونه میلیونه ډالر لیلاموي، خو یو شمېر اقتصاد پوهان وایي چې دا یوه لنډمهالې حل لاره ده. دوی د ډالرو د نرخ لوړوالی د امریکا د مرستو د بندېدو له موضوع سره تړلې بولي. امریکا چې په تېرو 3 کلونو کې هر اونۍ 40 میلیونه ډالر د بشري مرستو په نوم افغانستان ته لیږل، د نړیوال بانک د راپور له مخې دا مرستې د افغانۍ د ثبات لپاره ډېرې مهمې وې. یادونې ده چې په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو فرمان کې د نوي ورځو لپاره د خپلو ټولو بهرنیو مرستو ځنډولو اعلان کړی. نوموړي ویلي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغوی بیوکراسي د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو دفتر ویلي چې د اوربان له پیل راهیسې له 2600 څخه زیات مرستندویه لارې غزې ته داخلي شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر ویلي چې په غزه کې د قحطۍ څخه تر ډېره حده مخنیوی شوی دی، خو هغه خبرداری ورکړی چې کوربان مات شي نو د قحطۍ وخت بیرته زیاتېدای شي. په دې اړه نور جزئیات له فیروزي عزیزي څخه.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر د یک شنبې په ورځ وویل چې په غزه کې د قحطۍ مخه نیول سوې او د اوربند په تراس کې سیمې ته مرستې زیاتې سوې دي، خو هغه خبرداری ورکړی که اوربند مات سي نو د قحطۍ تهدید به زر بیرته راسي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر ټام فلیچر غزې ته له دوه ورځني سفر وروسته له اسوشیټډ پریس سره خبرو کې ویلي چې د جنوري په 19مه د اوربند له پیل راهیسې هر ورځ په سلګونو لارې بشري مرستې رسوي. فلیچر زیاته کړې، زه فکر کوم چې د قحطۍ ګواښ پر لویه کچه لمنځه تللی، د لوږې کچه تر هغه راټیټه سوې چې تر اوربند مخکې وه. هغه دا خبرې په داسې حال کې وکړې چې اندېښنې مخ په زیاتېدو دي چې آیا اوربند به وغځول سي که نه، او ټاکل سوې چې د خبرو اترو دوهم پړاو پیل سي. د شپږو اونیو لومړی پړاو خبرو نیمایي پای ته رسېدلی دی. د تړون د یوې برخې په توګه اسرائیل ویلي چې دوی به هر ورځ شپږ سوه مرستندویه لاریو ته غزې ته د ننوتلو اجازه ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو دفتر ویلي چې د اوربند له نافذېدو راهیسې د مرستو تر 2600 زیاتې لارې غزې ته داخلي سوې دي. فلیچر له حماس او اسرائیلو غوښتنه کړې چې په چټکۍ سره دی د سیمې کنټرول بیا ټینګ کړي، او دواړه باید هغه تړون ته غاړه کېږدي چې د ده په خبره ډیری ژوندونه یې ژغورلي دي. د راپورونو له مخې په نړیواله کچه هر ورځ په هرو 10,000 کسانو کې دوه یا درې کسان له قحطۍ مړه کېږي. تر اوسني اوربند څو میاشتې مخکې د خوړو خوندیتوب څارونکو د ملګرو ملتونو چارواکو او نورو د ویجاړې سوې غزې په ځینو برخو کې د احتمال لی قحطۍ خبرداری ورکړی و، خو سلګونه زره فلسطینیان توانېدلي چې تر اوربند لاندې د غزې شمال ته ستانه سي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د نورستان ولایت کمدیش ولسوالۍ کې د 10 میلیون افغانۍ په ارزښت د روغتیا مرکز ته ودانۍ جوړیږي. په یاده ودانۍ کې به د OPD یا د معایناتو عملیاتو لابراتوار، د ستوني غوږ پوزې څانګو، خونې او انتظار ځای هم ورغول شي. د مسؤلینو په وینا په یاد روغتون کې د ناروغانو لپاره شل بستره او نور اسانتیاوې هم چمتو شي. اوسمهال د یوې مناسبې ودانۍ نشتوالي په وجه صحي کارکوونکي او ناروغان ګڼو ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل په راپور کې.
په نورستان کې د عامې روغتیا ریاست طالب مسؤلین وایي په ختیځه ولسوالۍ کامدیش کې د ډی ایچ یا د ولسوالۍ په کچه روغتون لپاره د نوې ودانۍ جوړولو بنسټ ډبره کېښوده. د یاد ریاست له رسنیز دفتر څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوي چې دغه ودانۍ ته 10 میلیونه افغانۍ ځانګړي شوې دي. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي چې ودانۍ کې به د او پی ډی یا د معایناتو عملیاتو لابراتوار، د ستوني غوږ پوزې څانګو، خونې او انتظار ځای هم ورغول شي. د مسؤلینو په وینا په یاد روغتون کې به د ناروغان لپاره شل بستره او نورې اسانتیاوې هم چمتو شي. د سیمې اوسیدونکي وایي پخوا د کمو باغ کې یو مجهز روغتون شتون درلوده، په تیرو جګړو کې وسوځېده او له هغه وروسته دغه روغتیایي مرکز خپله ځانګړې ودانۍ نه درلوده، چې له امله یې ولسونه او صحي کارکوونکي ستونزو سره مخ وو. د کامدیش اوسیدونکي محمد اسماعیل زمانی ازادي راډیو ته وویل
دلته ډی ایچ کلینیکو ډیر ښه په سیستم معیاري جوړ شوی او ښه ډیر منظم سامان او حتی سرجري کېدله. نو هغه کلینیک بیا وسوځېدو، بیا هغې نه وروسته ډیر زیات خلک صحت برخه کې ستونزو سره مخامخ وو. خوشبختانه اوس د ډی ایچ د تعمیر د تاسیس ډبره کېښودل شوه، معیاري روغتون جوړ شي، سامانات راوړل شي، بستر سیستم منظم وي، زمونږ دغه د صحت برخې کومې ستونزې چې مشکلات جدیدل د داخل کې حل شي دا به ډیره ښه وي.
خاغله زمانی وای د ټول نورستان او په ځانګړي ډول د کامدیش سرکونه کندو کپر او خراب دي، او همدا لامل دی چې خپل ناروغان په وخت روغتون او ډاکټر ته په اسانۍ نشي رسولی.
نو دلته لارم خرابې دي او بل خاریاتو څخه دغه سیمه لري ده. که عاجل مریض شي هغه بیا لویو خارونو ته نه رسیږي، لاره کې ضایع کیږي. مونږ خپله ډیر خوشحاله یو، خدای دې وکړي چې دا منظم او معیاري سر ته ورسیږي، جوړ شي، تر څو زموږ د خلکو دغه صحت برخې کمې ستونزې مشکلات چې دي د داخل پام دی ولسوالۍ کې حل شي.
د سیمې او بل اوسیدونکي محمد رحیم هم ازادي راډیو ته وویل د اساسي روختون د نشتون په وجه ګڼ کړاوونه ګالي. په وینا یې اوس چې ورته ودانی جوړیږي په دې هیله دي چې ورسره به یې دغه مشکلات هوار شي.
زمونږ ولسونه په دغه کلینیک به بیا باندې سره ډیر خوښ دي، راضي دي، او د دې لپاره چې ډیر مشکلات به دې سره حل شي او د دې لپاره باید شهادت کې پوره ونډه برخه واخلي.
د نورستان په ختیز کامدیش کې په داسې حال کې د ولسوالۍ په کچه روغتون ته د نوې ودانۍ جوړولو چارې پیل کیږي چې د یاد ولایت ډېری کلینیکونه، روغتیایي مرکزونه او مرکزی روغتونی ودانۍ نه لري او له امله یې روغتیایي کارکوونکي او ناروغان ستونزې ګالي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د غور ولایت ځینې اوسیدونکي د افغانستان د کرکټ بورډ له دې اقدامات چې چمپیونز ټرافي سیالیو ته د کرکټ د ملي لوبډلې په کمیسیونو د غور د جام څلی یا منار جام نخې جوړ کړي هرکلی کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د کرکټ بورډ دغه اقدام د افغانستان له تاریخ او فرهنګ سره لیوالتیا ښیي او په دې سره به د نړیوالو تاریخي او فرهنګي بنسټونو پام د دغه تاریخي څلی بیا رغونې ته هم واړوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د غور ولایت کې د طالبان حکومت سیمه ییزو چارواکو د ورښتونو مله د دغه منار جام د بشپړ تخریبېدو په خبرداری سره د ملګرو ملتونو له ښوونیزو علمي او فرهنګي سازمان یونسکو غوښتل چې منار جام له ویجاړېدو وژغوري. تفصیل پر راپور کې
په داسې حال کې چې د جام څلی یا مینار جام د نړیدو د خطر په اړه اندېښنې موجودې دي، د چمپیونز ټرافي سیالیو لپاره د افغانستان د کرکټ بورډ اقدام چې د لوبډلې په کمیسیونو یې د دې تاریخي څلی نښې جوړې کړې د یو شمېر افغانانو له هرکلی سره مخ شوي دي. د غور ولایت ځینې اوسیدونکي وایي د کرکټ بورډ په دې اقدام سره به د نړیوالو تاریخي او فرهنګي بنسټونو پام د دغه جام بیا رغونې ته واوړي. د غور ولایت دوه اوسیدونکو عبدالرحمن او شرف الدین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مینار جام یوازې زموږ د غوریانو نه بلکې د ټولو افغانانو لپاره مهم دی او پکار دی چې د دې په ساتنه، پالنه او د دې مینار په مرحمت کې باید ټول افغانان ونډه واخلي او پاله ونډه واخلي. موږ د کرکټ بورډ د دینی کې اقدام څخه هرکلی کوو.
نو دا یو ډېر ښه اقدام دی. مینار جام او نور تاریخي سیمې دا د افغانستان لپاره یو ډېر لوی تاریخي ارزښت لري. د دې مرمت او بیا جوړونه دا کولای شي چې د ګرځندوی صنعت کې مهم رول ولوبوي او هغه کسان چې هغوی ګرځندویان دي د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه افغانستان ته رامات کړي. زموږ د حکومت څخه او د فرهنګي ادارو څخه دا غوښتنه ده چې نه تنها د غور ولایت مینار جام بلکې د افغانستان په ګوټ ګوټ او په نورو ولایتونو کې دغه تاریخي سیمې له سره ورغوي.
د افغانستان کرکټ بورډ د روان 2015 کال د جنوري میاشتې په وروستیو کې اعلان وکړ چې د چمپیونز ټرافي سیالیو لپاره د کرکټ ملي لوبډلې نویو جامو کې د غور ولایت د جام څلی نخې ډیزاین شوې دي. د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات د کرکټ د ملي لوبډلو په جامو کې د مینار جام د نخو د ډیزاین د موخو په اړه ازادي راډیو ته وویل
دینه زمنګ ډېرې موخې دي چې یو موخه دا چې موږ د افغانستان لرغونتیا او تاریخ نړیوالو ته وښیو. دغه راز د افغانستان ښکلاوي که تاسو له دې وړاندې متوجه شوي یاستې موږ په ځینو جامونو کې د سیالیو پر مهال د افغانستان رخام ډبر استفاده کړې، لاجورد مو استفاده کړې، د کونړ لرګي مو استفاده کړې. نو په ټوله کې داسې کړنو نه زمونږ موخه همداره چې د افغانستان تاریخ، ښکلا، تولیدات دا نړیوالو ته وښیو.
جام څلی د افغانستان له لرغونو آثارو یو مهم هغه دی چې شاوخوا 900 کاله مخکې د سلطان غیاث الدین غوري د واکمنۍ پر مهال د غور ولایت د شهرک ولسوالۍ شمال ویدیس په 12 کیلومتره کې د خوخته او خاورو نه د 15 مترو پر لوړوالي جوړ شوی او په 2002 زیږدیز کال کې یونسکو په خپلو فرهنګي میراثونو کې ثبت کړی دی. دغه تاریخي څلی چې د هریرود سیند دی له څنګه تیریږي د ورښتونو له امله د ورانېدو له خطر سره مخ دی. شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د غور ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلینو د دغه تاریخي څلی د بشپړ تخریبېدو په خبرداری سره د ملګرو ملتونو له ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو وغوښتل چې جامع مینار له ویجاړېدو وژغوري. د فرهنګي چارو پوه او لیکوال عبدالغفور لیوال وایي تاریخي ابدات د یوه هیواد او ټولنې ارزښتمنه شتمني ده او په کار ده چې په دې برخه کې ځانګړې پاملرنه وشي.
د جام تاریخي منار شاید د بامیانو تر مجسمو وروسته مهم میراث وي. لږ تر لږه 800 کاله عمر دغه منار د افغانستان فرهنګي نښه هم ګڼلی شو. د کرکټ د ستورو پر کالیو باندې د دغه منار د عکس خپرېدل ګڼ اهمیتونه او ارزښتونه لرلی شي.
د یادونې ده چې د پاکستان په کوربتوب چمپیونز ټرافی سیالۍ د روانې فبروري میاشتې په 19 پیلېږي او افغانستان هم پکې ګډون کوي. هیره د نوي چې د نورو هیوادونو د کرکټ لوبډلو هم ډیر ځله د خپل تاریخ، فرهنګ او دودونو د ښودلو دغه شان نورو اړینو پیغامونو د رسولو لپاره ورته کړنې کړې دي.
د ازادۍ اوریدونکو خبرونه درته هم لرو. خوښ خبرونه د طالبان حکومت له دوه خصوصي شرکتونو سره د میدان وردګ او لوګر ولایتونو د نخلونکو سړک د جوړولو تړونونه لاسلیک کړه. د طالبانو د حکومت ټولګټ وزارت سرپرست محمد عیسی ثانی له یادو دوه شرکتونو سره د میدان وردګ او لوګر ولایتونو د نخلونکو 6.3 کیلومتره سړک هوکړه کړي. یادو وزارت د خبره په یوه خبره کړې خبر پاڼې کې کړې ده. دا سړک له 500,000 زیاتو افغانیو په لګښت جوړیږي. دا سړک د تنګي درې له امریکا لا پیل او د الوزیو دوغاباد شولک او بابو سیمو تیریږي او د لوګر ولایت له مرکز پلالم پل سره نخلول کیږي. دغه سړک د جوړېدو چارې به 14 میاشتو کې بشپړې شي. د نړۍ د اسماعیلي او مذهبي مشر کریم آغا خان مصر کې خاورو ته وسپارل شو. محمد کریم الحسینی څلورم آغا خان او د نړۍ اسماعیلي شیعهګانو نه هم نه څلوېښتم امام د مصر په اسوهان ښار کې خاورو ته وسپارل شو. دغه د خاورو وسپارلو مراسم کې پنځم آغا خان او د اسماعیلي او پنځم امام شهزاده ریم آغا خان د کورنۍ غړي او د اسماعیلي او ټولنې یو شمېر مشرانو ګډون کړی و. د څلورم آغا خان شهزاده کریم تابوت په یوه کښتۍ کې په تشریفاتي بڼه د غزنګړي ځای ته ولېږدول شو، چیرې چې د نور السلام ویلا او د دریما خان آغا خان قبر دی. د اسوان پولیسو دغه مراسمو کې ګډونوالو ته د تحصیلاتو زمینه برابر کړې ده. دغه خان مړی د نیل په نوم غونډۍ کې جوړ شوی قبر کې خاورو ته وسپارل شو.
آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسدالله الدین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې اونۍ کې ګڼ شمیر اوریدونکو په افغانستان کې د ډالرو د بای پر لوړېدو او د توکو پر بایو یې د اغیزو په اړه پیغامونه راته پریخي. تاسو خبر یې چې وروسته تر دې چې د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ترامپ له یو شمېر هیوادونو سره خپلې مرستې د درېو میاشتو په مخه وځنډولې، نو په افغانستان کې ورسره سم د افغانیو ارزښت راکم شو. د چارې په مستقیم ډول د یو شمېر اړینو خوراکي او غیر خوراکي توکو پر بایو اغیزې وکړې. په دې اړه ستاسو پیغامونه راخستل شوي. دغه راز تاسو به خبر یې چې پاکستان زرګونه افغان محصلانو ته سکالرشپونه یا بورسی ورکړی دي او د دغو بورسیو یو مسول وایي چې څه باندې 10% ونډه پکې افغان نجونو ته ځانګړې شوی. په دې اړه درته مرکه هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکو شوې ځانو د پروګرام لنډه برخه هم له یاده مباسي. پایل ستاسو په پیغامونه کو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باید تجاران او دغه کوم چې خکته تجاران نه دي، دکانداران دي، دوی باید د انصاف څخه کار واخلي. ځکه چې یو اونۍ کېږي چې ډالر داسې یا یو څو ورځې کېږي چې ډالر خکته پورته کېږي، اته یا دغې نه هم خکته شوی دی، اوس هم ریټونه ماغسې دي. خو دې وخت کې تجاران یوه بله دوکه کوي، هغه دا ده چې کله دوی ته وویل شي چې اوس خو ډالر ښکته شوی دی، تاسو ولې سوداګانې داسې ګرانې خرڅوئ؟ نو بیا دی وایي چې مونږ دا سودا مخکې کړې ده، یعنی کوم شیان چې مونږ راوړي دا مونږ مخکې راوړي دي، نو په دې خاطر باندې مونږ ګرانې خرڅو. خو چې کله فقط دی خبر شي چې ډالر یو روپۍ ختلی دی، نو بیا داسې نه وایي چې دا سودا خو ما په ارزانه کې راوړې ده، باید زه په ارزانه کې خرڅ کړم. نو دی سمدستي خپل نرخ ته تغییر ورکوي، نرخونه لوړوي. نو دغه تجاران او دغه دکانداران چې دغسې کار کوي، نو دا د الله تعالی په نس باندې هم مجرمان دي، ځکه دی غدر او دوکه کوي. او غدر او دوکه څوک کوي؟ هغه نو دا د الله تعالی په نس باندې هم مجرم دی. او بل دا ده چې زمونږ ولس چې دی دا یو ځپلی ولس دی، هیڅ د هر طرف نه مونږ ځورېدلي یو، جنګونه ځورولي یو، مړي ځورولي یو، غمونه دا ټولو مشکلاتو مونږ ځورولي یو. په تیره بیا غربت مونږ او تاسو ډېر ځپلي یو، ټول افغانان بل جمع دی. دغه نرخونه کم دغسې جګ لوړ پاتې شي، هیڅوک دا توان نه لري چې د خوراکي شیان واخلي. نو په لحاظه د ټولو دکاندارانو تجارانو ټولو نه مې خواس او غوښتنه ده چې د انصاف څخه کار واخلی، او بس دا ولس نور مه ځوروئ.
دلته زموږ په شینوارو اړوند مارکو بازار، غنی خیلو بازار، او همدارنګه دا چین په ولسوالیو په بازارونو کې، په تورخم کې، د مومنداری ولسوالۍ په بازارونو کې زیاتره کلدار کارول کېږي. او دلته د ولسوالیو د مسؤلینو یعنی د ښاروالیو د خوانه د نرخونو کنټرول مخه نه ده نیول شوي، د احتکار مخه، ځکه ورځ تر بلې دوکانداران هم د خلکو نه چې په څو کې مثلا دوی خوراکي توکي یا نور غیر خوراکي توکي راوړي په هغه بیه نه ورکوي، او د ډالر په جګېدو سره دوی هم خپل قیمتونه لوړ کړي دي، او د دې نه باید بررسي وشي څو د افغاني ارزښت پر ځای پاتې شي. لکه څرنګه چې په دې وروستیو کې ډالر جګ شوی دی، نو په دې وجه باندې بیې لوړې شوې دي، او ډېری وطنوال ډېر په تشویش کې دي، ځکه هر شی چې بازار نه اخلي نو په جګ قیمت یې اخلي. نو په دې سره افغانۍ خپل ارزښت کم کړی دی، خلک ډېر مایوسه دي. زیاتره کورنۍ د دې وس نه لري چې په 1500 افغانۍ د وړو بوجۍ واخلي. نو ورځ تر بلې یو خوا خو بېوزلي ده، فقر دی، اقتصادي بد وضعیت دی، اقلیم بدلون دی. نو په دې سره خلکو ته ګڼ شمېر مالي زیانونه اوښتي دي.
دغه احساس مونږ بیخي نه چا خبره د ثانیو په حساب باندې کولی شو، ثانی په ثانی باندې، دقه په دقه باندې. دلته چې دی په بیو کې جګوالی راځي، خو کله چې ډالر بیا د افغانۍ په وړاندې راټیټ شي بیا دغه احساس بیا موږ ته هیڅ معلومات نه کیږي چې د توکو بیه څنګه راټیټ شي. خو لړوالي کې دی ډیر تکړه دي زمونږ تجاران، دوکانداران، حتی په کلي کې چې دی دوکانداران چې واړه دوکانونه دي، پاپړه یو شی بل شی خرڅوي، هغو په بیو کې ټیټوالی او جګوالې راځي. نو په ولسوالۍ بازار کې، ولایت کې خو به خامخا راځي. نو دغه احساس بالکل مونږ شو کولی، او بیخي یعنې د دقو په حساب یې مونږ شو کولی چې یو دوکاندار له ورشي یو شی اخلي او بیرته ووتل، او بیرته چې راغلی بس یعنی بل دوکان ته لاړ شي یا بیرته هغه دوکان نه راشي، نو بس په هغه کې بیا تغییر راغلی په بیه کې. دغه زما نظر چې تاسو ته مې وړاندې کړ، الله په امان.
السلام علیکم د آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه وایم. د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ پیالند د ایران د یاز خبرې کوم. کمی اوازې شیدي چې وایي د افغانۍ د ډالرو په مقابل کې د افغانۍ ارزښت کم شوی دی، او خوراکي توکي مخ په لوړه تللي. دا زموږ د افغانانو خپل تاوان دی. شی ډالر اکشته چې شی په هغه به وي، او چې ډالر دا یوازې دیکه پورته ولاړې دغه د دوو کالو شان اخوا د دوی سودای کوي شی پورته کوي. د عمارت د مسؤلینو څخه مو دا غوښتنه ده چې پر دغه دوکاندارانو ګون پروشان باندې څارنه وکړي او د خلکو مخنیوی وکړي. السلام علیکم.
نو دا خبره ده چې دا د کومې مرستې امریکایانو چې ورکوي دا دلته په افغانستان کې دا مرستې صحیح صفات توګه باندې نه توضیح کېږي. غریب او مستحق خلق به نه رسیږي. دا ډیری داسې خلک وړي چې هغه مالدار وي او گزارا یې ښه گزارا یې روان وي، غریب او مستحق سړی پاتې وي له مابینه، نو اکثره مالدار خلک وړي. او بل د امریکا په مرستو باندې الله جل جلاله دې بندګانو او روزینه ده تړلې، که امریکا مرسته وکړي که نو د الله بندګان دې روزي به الله پاک ورکوي، د یو لور نه به الله پاک سبب ورته جوړوي. د امریکا مرستې چې بندې شي په دې کې په هیڅ مشکل نشته، بندې دې شي خدای پاک به بله طریقه برابره کړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما نوم شریف الله شرافت دی، د روزګان ولایت مرکز سرینکوټ د ګرنی د سیمې څخه خبره کوم. زما نظر دا دی چې انشاءالله په زور د خدای ټرمپ چې ځان د دوه ځای کې انشاءالله زموږ د افغانستان د اسلام د مجاهد ولس باندې خوار انشاءالله که خدای کول زموږ سره خدای راسره ملګری دی، د خدای په فضل سره. نو هیڅ تشویش موږ نه کوو، پر دې برابر الحمدلله موږ غرونه ګرده سره زر دي کانونه چې یو کان خرڅ کړو بس موږ اړتیا پوره کړو انشاءالله. نو خیر دا خو نو د ژوند چارې ګای مخته ګای شاته، نو بس کارونه سمیږي، د خدای ته امید لرو، ډېر امید لرو، توکل مو ډېر په خدای دی. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو محترم اوریدین کو همکاران، دلار چې دی کله لوړ شو د افغانستان بازارو باندې ډېر زیات منفی تاثیر کړی دی، زیاد شوان قیمته شوي. محترمینو باید افغانان د خارجیانو مرستو ته زیات نظر ونکړو، په خپله همت باید وکړو. څه د خارج مرستې چې دي هغه یو ساختنه دي، خپل همت چې دی هغه دایمي ده.
خوراکي توکي ولې نه چې هر څه شی به 50 سل په هر څه کې بیا فرق و، ځکه دوکاندارانو ته ښه پلمه ور په برخه وه چې ویل به ډالر پورته دي، ډالر ها دي، ډالر وکښته سو، ډالر دلته که ډالر هم څه پور سیم کښته سي، دوکانداران ته ډېرې ښې پلمې ور په برخې دي. ځکه همدسي هم دا خبره تا ته را وړي، ځکه د خرید مخکې کړی او وروسته بیا پر دې باندې چې ډالر مازې دوه پیسې پورته سي، دی دستي وایي وایي ډالر پورته دي تنکۍ دي، ځکه د سودا کړي بیا در باندې راپورته کوي. نو ښه سو د افغانستان پر ځورېدلي ملت باندې ښه سو چې دغه ډالر یو څه کښته سو، خپلې بیې ته باید راسي چې یو څه د خوراکي توکي ارزانه سي. ټول مسلمانانو سره په تشویش کې وه، او ښه دی چې ډالر په یوه خاطر ارزانه سي، ځکه چې دوکاندارانو ته ممدا ور په پلمه ور په برخه. زه عمران د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ پیلن په ویش پاډر کې کار کوم، او د ډالر چې څنګه هم راکښته سو ډېر ښه وسوه، ځکه چې دلته خوراکي توکي غذایي مواد مخ پر لوړېدو وه، او دوکاندارانو ته ښې پلمې په د مخه وې، ځکه ویل به چې ډالر پورته دي، موږ په ډالرو سودا یو کوو، موږ په ډالرو زموږ څخه تجاران ډالر غواړي. نو په یوه خاطر ډېر ښه سو چې ډالر راکښته سو، ځکه غذایي مواد خوراکي توکي ټول ارزانه سی، او باید پر دې خپل حکومت یو څنګه وګماري، ځکه چې د نرخونو وګوري یو ځلې بیا په ټول ولایتونو کې خصوصا په کندهار کې. او بل د ډالر راکښته کېدو سره به انشاءالله ټول خوراکي توکي ارزانه سي.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتو. زه د زابل ولایت خبره کوم. د بهرنۍ مرستې د کار څه موضوع ده، مثال دغه بهرنۍ مرستې چې دلې راځي، ولکه یا یتیم ته رسېږي یا هیچا ته هم رسېږي، دوه لار سړی خپل کار کوي. شخصا زما سره په کور کې ملا ده ښه، نو چې کار چاسي بس دی زما د کور اخوا ته کور ده څنګ ته، د ملا صاحب پیسې اخلي، ماشونه هم اخلي، په معارف کې کار کوي، ماش هم اخلي، او دا موسسې چې راسي هم دوه کاټ سره ده په کښه کې وي، ولکه یا د یتیم په کیسه کې ده، د بېوزله په کیسه کې ده. نور نو ستاسو خوښه ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو ډیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دا چې بهرنۍ مرستې بندې چې دلته شاد چې ډالر پورته سوی دی، شاد چې پر شان باندې سا اغېز وکړي، خوراکي توکي یا د سون توکي ګران سي، خو خبره تر ډېره پورې د دې ځای په تجارانو کې ده. دلته بعضې شان چې ڈالر یو روپی لوڑ سی دوی اغه شی چې یو روپی گرانی جو دی شل روپی گرانی او اغه شان چې ول سی خرسی مثلا پومبا د کنجی تی دی ریحان چې جواری دی غنم دی ار شی دی چاغه ول سی لری چې خرسی اغه شی بیا نور سر پورته کیږي نو باید د ډالر د لوړې دو سره دا شی هم پورته سوی وای چې دا ول سی خرسی بیا باغه ګټو تاوان سره یو رقم وای بیا خلک نه زیانمن کېدل او نو حکومت باید دغه توجه وکړي چې نرخونه کنټرول سي او کدا رقم حالت روان نو بیا ولست ستور سره مخ کېدلای سي
اوریدونکو دا وستاسو پیغامونه په دغه لچه د مسؤل چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي او د نرخونو د لوړېدو او دغه راز د ډالرو د بای د لوړېدو د ناوړه پایلو په اړه مو چې کوم اندېښنې څرګنده کړې وي په دغه لچه دغه اندېښنو ته د حل لارې چارې ولټول شي او په افغانستان کې د بایو کنټرول ته هغه څه کار وشي چې تاسو یې غوښتنه کړې وه په دې وروستیو کې اعلان وشو چې پاکستان افغان محصلانو ته زرګونه بورسونه یا سکالرشپونه ورکړي دي د پاکستان په لوړو زده کړو کمیسیون کې د افغانستان د بورسونو د څانګې مشر جهان زیب خان وزیر وایي چې په دغو بورسونو کې څه باندې 10% نجونو ته ځانګړي شوي دي دغه بورسیو ته له کاندیدو محصلانو ازموینې هم اخیستل شوي زموږ همکار طاهر خان له ښاغلي وزیر سره مرکه کړې ده
په دې سکالرشپونو کې د جینکو هغه فیصدی یا سلنه په هغه څومره ده 1/3 چې کوم سکالرشپ دی مطلب د اصل سکالرشپ په دې کې درې ډېر او سکالرشپ ته جینکو د پاره سپیشل
هغه به وي یعنی هغه به دغه
هغه کې بعد جینکو د پاره موږ د
سپیشل یو حساسیت ممکن ده چې پیدا شي ستاسو سره به بنوي او د افغانستان طرف څخه چې جینې او شو مثلا او هغه سره محرم نشته طالبان یو پالیسی چې هغه نه پریږدي نو دا به یو حساس موضوع خو وي نو تاسو په دې سلسله کې خو ظاهر خبر حکومت سره به یو انډرسټینډ مفاهمت شته نشته دا به څه کیږي یو کابل
موږ چې د څومره جنکې راځي په سکالرشپ باندې هغه ته موږ خپل امبیسی سره خبره کړې ده چې هر یو جنې سره راځي پاکستان ته هغه سره چې کوم محرم وي هغه ویزا مونږ ورته لګاو
ٹھیک
تا چې هغه معشوم ته چې پاکستان ته راځي هغه له دا تکلیف نه وي خو هغه زه پوره
دا خبره شوه
دا شوه دا خو الریډي دا کار مونږ کوو چې دا کوم زړم سټوډنټان دلته سبق وایي هغه هم په حرم چې پاکستان ته راځي مونږ هم ځکه چې زموږ معشوم دي په خپل
دا پروسه به کله پوره مکمل شي ټوټل دا هر څه ټیسټونه بیا اعلان او دا
ان شاء الله پدا دوام میاش کې فروری میاش کې با زموږ امید دا لرو چې
دا سره تورې
روزي نه یو دوه ورځې مخ کې
او تعلیم دا خلک به کله بیا راځي تعلیم د پاره دلته باغ
او دا کې به دوه قسمه کسان دي یو دی ورکه د انډر گریډ سټوډنټان انډر گریډ مین چې دولسم تعلیم نه پس چې کوم سبق وایي بیچلر هغه د پاره خو با زموږ د دې کې چې افغانستان کې چې کومه ژبه ده آیا پښتو یا دری کې سبق وایي زموږ ټول تعلیم په انګریزي کې ده هغه سټوډنټان د تیارولو لپاره چې هغه قلم مخې یونیورسيټانو ته ځي موږ د دې لپاره دلته زیرو سمستر ورته وایو هغه به ان شاء الله موږ په مارچ کې شروع کوو
صحیح شو
مارچ کې چې هغه شروع شي هغه ته لپاره به درې څلور پنځه میاشتې موږ هغه ته انګریزي وایو
پاکستان
جب به زده کوي چې کوم ستمبر سمستر راځي د دې کال چې کوم ستمبر کې کوم زموږ مین سمستر راځي د انډر گریډ ولا سټوډنټان به هغه کې موږ
تاسو په کوم شوبو کې سانګو کې دا بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي
دا سکالرشپ په هر سانګه کې اویلیبل دي
بل مداوی چې موږ د ځنې افغان سټوډنټانو نه زده کوونکو دلته اورو چې مخکې سکالرشپ باندې راغلي دي چې داغي پیسې پاتې وي اکثر ورته وارنې شي دا مشکل ته خبرې
دا تریک دوه کال مخکې پوره ځکه چې دا پاکستان ګورنمنت فاندینګ برکو کال کې به یو کال راکو بیا به اخره کې راغی دا دوه کال مخکې نه چې زموږ دا چیرمن صاحب دایي شو دا وټاو او چا تکړه دا ګورنمنت سره اوس به ان شاء الله په پوره پاکستان کې یو افغاني سټوډنټ هم
دا دوه کال بغیر دغه پاتې نشي
د پاکستان په لوړو زده کړو کمیسیون کې د افغان بورسونو د څنګ مشر جهان زیب خان وزیر و چې لازادۍ رادیو سره خبرې کولې
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خپرېږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
اوریدونکو اوس هم راځو د ورکو شو عزیزانو د لاټ پروګرام ته، چې دا پروګرام زما همکار طاهر روخان چمتو کړی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدی ریڈیو ٹول کرکن کو ریڈن کو تسلم نو نن کوم ہلم نیم ٹول بر تر ہو جوڑ خوش خوش علی کو سم چیر دو رکو عزیزان خبر و نی وی نو از ما دا پیغام پر شینا شرکی مج یو دوست برک دی تر لاس کال سوار لاس کال عمر لری کی چیر یو ور پاڑ معلومات لری یاد خپل از ما جا غور از ما سرت پر دغ شمیری من دی یا لی کچنگ کی او یادی په واتس اپ نی میسج راته وکی 0 2 15 0 0 2 15 0. کچیر دې زما ژ خپل اوري او یا بل څوک پاړه معلومات لري زمر سره دی یا ژغیر پیغام شریک کی او یا دې تماس را سره ونیسی. نو د کور څخه خوشینه وتلې مجه هیڅ پاړه معلومات نه لرو. دا یو ډېر شانس ستاسو د هیله لرن چې دا زما پیغام نشر کی د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران ورور سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبرېږي، خو د پخوا په شان بیل نه ده، بلکې د ازادۍ او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبرېږي. یعنی د دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په حق له خپل را لېږل شوي پیغامونه واوري. او بل خبره دا چې تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه هم د دغه رکسوي عزیز نوم او کوم نشانه ویلی ده. موږ تاسو پیغام خپور کړ، خو به تر بده وي چې تاسو د سره یو پیغام را ولېږئ او په هغه کې خپل نوم او د رکسوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خود صدا ولید ہلمند ولایت مساکرہ ولسوالی سے خبر کوما. ما یو ورور دی وکاله کې چې د کور نه درکه سوې دي چې وته دي بیا هیڅ معلومات نسته، او دا هغه وخت موږ کوله مرجو ولسوالی کې د مرجو ولسوالی سره تللی دي. آیا یو که فدغه معلومات لري په داش مرجو موږ ته زنګ ووي 0 2 4 9 8 0 4 1. د دنوم استنې د سناجان د مرخصل محمد ورته ول د صدا ولې او د محمد ولې ور دی د جنان اکازې دی.
زما نوم لال جان دی، بلبل کوشنه زوی لرم، نوم عبد الله دی، ما کور په نیم روز کې دی. واسنه چې په دا شی مو څه ما په نشو په دا شی.
زموږ دغه ګران اوریدونکو خپل د ټلیفون شمیره نه د ذکر کړي، خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را وغوښتله او تاسو ته یې لولم. 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0. شمیره بیا تکراروم 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0.
د ازادي راډیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پریژمه چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ یو قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبدالطیف. او عبدالله چې و هغه زما ام سیمپی و. دا په درې کال کې چې د شمیرې را څخه د سخت څخه وتلی د سیم کارت څخه، نو دغه ایله لرمه چې دی کچیر دوی زما خپل ژغ اوري، او خصوصا عبدالحمید او عبدالله، نو د خیر سره هغه شمیرې د ازادي د راډیو د لارې نو دی ز خپل شمیره پیژمه. کچیر دوی یا بل څوک د نور قریبانو دی نږدې دغه پیغام واورېدی، نو لطف دی وکړئ او زما سره تماس ونیسئ او خپل شمیره په دغه پیغام کې پیژمه چې انشاءالله منو د ازادي راډیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمیره ته اعلانوم 0 3 0 5 0 0 8 0 0. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي نور ساس وخت نه نیسم. السلام علیکم، به احترام.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام ده چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی شکل مخکې وتلې د کوره او بیا په درک او په تینل نه لګي اوسه پورې کچھ ته معلومات یې په دغه شمېره باندې را سره اړیکې ونیسئ. 0 4 0 8 0 6 9 بس د اسلامي او انساني او افغاني مهربانۍ د وجې نه دي موږ سره اړیکې ونیسئ. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته دې وایي. او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمانگ سر شوی و چھے منگ خپل کور تو ویزن نزن بیرتا.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دا ورکسو عزیزان و کارکوون کا وردون کتنگ اس جول اس و خیر اس تایر و شان تاتم یو زنگلی سلام کوما خمت کنداری خبر کوم دا هلمند ولایت تا گریش و لسوالی اسر زمار یو دا کاکازوی ورکسوی دی چی دا تلو سکالو دی نو تقریبا دا لس کال کیجی دی دا تلو سکالو دا شیلو کالو پر شاخوا دی تقریبا د لست بولس کال کیج تا خپل کور نترک سوی دی دا کندهار دا باغی پول و لسوالی باغی پل خو د باغی پل په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو د لیته نه درک سوې د خپل کور سره تر دا نه پوره بیا د مړو د ژوند د درک نه دی معلوم سوې. نو ما اوس دا پیغام تاسو پرې شوې هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته نو زموږ سره دی په دغه ټلیفوني شمېرو تماس ونیسي 0 3 0 5 9 8 0 0 سلام د 0 4 9 2 3 0 9 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام په دې له چې جوړ بس مننه چې مونږه دا خپرونه جوړه کړې ده زور د ورکو څو اجزانو لپاره دا خپرونه مو جوړه کړې ده به ښه خوندور کار دی نو زموږ یو دوست ورک دی د مصطفی په نامه د فراه ولایت نردری ورسالی اوسیدونکی دی د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی نو که هر څوک په دې هکړه معلومات لري یا د چا لیدلې نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړي د ټلیفون شماره د سوام 0 0 0 2 8 0 0 2 شماره یو ځلې بیا وایم 0 0 0 2 8 0 0 0 2 مننه د خدای په امان.
السلام علیکم د شمزول مصالح ز خبره کوم د اسرائیلي د کلی د زین الدین کاکوزوی د جمهوریت په جغرافته کې څوک معلومات لري او څو په کندهار کې د کډوی په خبره ما خبر دي ما په دغه شمیره کې زنګ راتوي چې تر څلور اویا اووه سوه شپاس څلور سوه څلور پنځوس اووه دا مسلح شمیره ده بله بیسه شمیره باندې که زنګ راتوي که زموږ غږ اوري یا زموږ پیغام څوک واوري او که همکاري راسره وکړي هغه شمیره بیسه شمیره ده 0 0 2 0 3 0 2 0 په دغه شمیره کې موږ ته زنګ ووایي که هر چېرې د زموږ غږ اوري یا له ده سره ملګري نور څوک وي څوک سره شناخته وي د ته نوم د میرا په دین د زین الدین کاکو زوی او
مسلمان 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم د آزادۍ درجې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکو عبد الله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیر مکاریز سیم ستاسو ته پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو خبرونه کچې رستا د زمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کاله کېږي شیدلې دی. کله یو ځای شی چې کور مېلته دی، کله بل ځای شی چې کور مېلته دی. نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې 0 0 0 5 0 9 1 5 2. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم 0 0 0 5 0 9 یو و پنځه او دوه. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روحان او اجمل ان څخه مننه کوم چې د پیغامونو په راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې وه.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/ازادۍ رادیو